امریکا غا دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرټی کی د امریکای ولسمشر بایدن په تل ابیب کې مطبوعاتي کانفرنس کې د فلسطینیانو د سیمو غزه او لویدیځ غاړې سره د مرستو لپاره د 100 میلیونه ډالرو اعلان وکړو. رویټرز خبری دا روایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په بریدونو کې څه کمی نه لیدل کیږي او په روانه جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته 4,400 پورې کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکړ د چین بیلټ اند روډ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د بیجینګ په سفر دی، چیرې چې طالبانو ته هم ګډون ورکړل شوی دی. ملګرو ملتونو د نهي اسي شنبې په ورځ ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د 1.4 میلیونو افغانانو د بیرته ستنولو بهیر ودروي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
ستړي مشهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله ویم یو ساته خبری خبرونه پیل شول. زه تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د چهارشنبه شروع ورځ د اکتوبر د میاشتې لسمنیټه ده او د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې د تل په څیر تاسو لپاره بیلابیل ریپورټونه او مهم موضوعات لرو چې وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د خپلې لومړۍ مهمې موضوع ولورې ته چې صدر بایدن اسرائیل ته د سفر په وخت له اسرائیلي وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي، په کومو مسایلو باندې غږېدلی دي، راځئ چې دا پوښتنه وکړو او تفصیل یې واخلو د خپل همکار او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه. ستړي مشئ، په خیر راغلئ پیر صاحب. پیر صاحب، د امریکه ولسمشر جو بایدن تللی دی اسرائیل ته او هلته سفر کړی دی، مهم ټکی څه دي، په کومو مسایلو باندې غږېدلی دی؟
نو جی، دغه بنیادی حکم د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره حکم خبرې وکړې، په هغه کې دا وایي چې یو خو امریکا د اسرائیل سره ویلاړ ده، د اسرائیل خلکو سره، او امریکا ټول امریکا په غم شه ده، او ټول امریکا پریشان ده، ولې چې تاسو به کوي مخشه، دا داسې آسان کار نه ده. او مطلب دا او بلی دا چې کوم دی هغه خبره وا د هسپتال باندې چې کوم بمباری شوه، د خلک پکښ ډیر خلک پکښ مړ دي، هغه بایدن دا ویل چې دا اسرائیل نه دا کړی، یو بل چا کړی دا، بل څوک نه کیا چې چا کړی دا، خو دا یو چې اسرائیل نه دا کړی چې څومره پورې دوی ته معلومات دي. نو دا یو مهمه خبره وي. نور خو چې څنګه تاسو ویل چې په دغه وزټ شه دوی د فلسطین د هغه لپاره $1 میلیون امداد ها اعلان وکړه، او دغه نه علاوه بیا بیا یو بنیادی بل خبره چې کومه د وکړه هغه په دغه باندې یو بیا تکرار کړه، دا خبره په سټیټ او نان سټیټ اکټرز باندې دغه د نمونه نو واخیستل، خود دا ویل او د نمخ شه چې کله د سټیټ ډپارټمنټ دا بیان شته، دا خبره کړې و چې کفرس کا هغه خلک یا هغه سټیټ او نان سټیټ ګروپونه خبردار کړی دي چې تاسو د موقع نه فائدہ وانه خلې او تاسو په اسرائیل حمله وکړئ، او کفاس ک په اسرائیل حمله وکړه نو موږ به اسرائیل سره ودریګو. نو هغه پر دینه مخکې هم دوی جنگي بیړې لګلې وی ریجن تا، او دی اوسم اسرائیل ته وای چې اسرائیل تک مقصد دا و چې اسرائیلیان دوی ته وای چې دوی ته څه ضرورت دی، څه پکار دي چې خپل دفاع صحیح کولای شي. نو دا وزټ په داسې ټایم وشو چې دا بمباری پرون شوی و، نو حالات نور هم داسې ټیک نو. خو بهرحال د تګ مقصد دا و چې د اسرائیل سره ودرېږي، او اسرائیل سره دا یقیني وساتي او د خپلو خبرو کې وکړي چې حماس ټول فلسطین خلک نه نمائندګي نه کوي. نو دا بار بار دوی دا وایي چې پکار دی چې اسرائیل دې د حماس او عام خلکو شي بیا فرق وکړي، او عام خلکو ته د امداد رسولو شته د کومک وکړي، لارې دې ورته پرېږدي چې امداد خلکو ته عام خلکو ته رسیږي او حماس ته نه ورسیږي.
پیر صاحب، د حماس او د اسرائیل په دغه شخړه په نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې خبرې هم روانې دي، او د دې ترڅنګ ډیپلوماسي هم روانه ده، او د ملګرو ملتونو غونډې هم کیږي په دې هم خبرې کیږي کله د دې په اړه لغونې وې سره واني د محل د په دغه بحثونو کې
جی به د بحثونو کې جی اصلي خبره چې کوم روانه ده هغه اوس فوکس په دوه سيزونو ده یو خدای دې چې حماس نه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه کسان چې تاسو په یرغمل کړی دي تاسو ځان سره بندي کړی دي هغه خوشی کړی او بیا اسرائیل نه دا مطالبه ده چې تاسو یو خو عام خلک مټارګټ کوي بل عام خلکو تلار ورکی چاغوي ووزی بل عام خلکو ته د سامان د دوايانو او د خوراک چې کوم ترسیل دا چې کوم رسایي دا اغه چې بند نشي اغه تلار ورکی نو دا په دغ باندې بل کولای چې اسرائیل اغنه بعد بلاکټ کړی دا اوبه بند کړی دي بجلی بند کړی دي په دې باندې اغه کیږي په نو کې په کوي خلک او وښتنه کوي او د یورپین یونین وال چې کوم د هیومن رائټس وال اغه د اغه خدا ویلم دي چې دا یو انټرنیشنل لا په خلاف کار دي ته دوی دا کړی دي نو مقصد دا دی چې دواړه سایډونو باندې دوی کوشش کوي چې جنگ بندي اعلان وشي هیومنټیرین لکه د یو ان سیکرټری جنرال اغه دا ورته ویلي دي چې هیومنټیرین سیس فایر دی وکي چې خلک ته امداد ورسي خلک بچي او بل دواړه غوښتنه ټول بنیادی د دې متاستوي چې یو د حماس نه دی بندي خلکو خوشی کولو او د اسرائیل نه د عام خلکو نه وژلو او عام خلکو ته امداد رسولو چې کوم دا یقین ده دا ورنه پاري
ډیر زیات مننه پیرسي چې دا تفصیل مو زموږ سره شریک
ډیر مننه
د دې وسره اوسې د دې وسره د ملچامو مننه کوم چې زموږ سره خبرونه ګوري د نړۍ تازه حال بستا سره شریکو په ریپورتونو کې او په بحثونو کې نو هیله لرو چې را سره د خبرونه تر پایه مل پاتې شي یو اړ بیا هم زو د اسرائیل او حماس د جګړې او شخړې ولوري ته چې رائټرز خبری اداري ریپورت ورکړی دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ په بریدونو کې څه کمې ندلې دل کیږي او دواړو خواو ته تر اوسه سلور زره او سلور سو کسانو پوری خلک او وژل شوې دي چې د امریکا صدر جو بایدن ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ یو شمیر مشرانو غزه کې په یو رختون برید هم سخت غندلې دي راځي چې تفصیل یې واورو د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی
د فلسطین په غزا سیمه کې د صحت چارواکي وایي په الهلی الممدانی العربی روختون برید کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوې دي
لم یکن هناک ای انظار مسبق
زه د روختون د عملیاتو یا اپریشنونو په څنګه کې موجود وم یو اپریشن مې وکړو لګ آرام کول مې غوښتل چې یو چاودنه وشوه باوی دا به د معمول چاودنه وي خو په روختون کې چغې جوړې شوې خلک په منډه راغلل ویلې بهر هر خواته مړی او جوبل خلک پراته دي یو دم واردونه د مړو او جوبلو خلکو ډک شو دا یو لوی حادثه وا او موږ سره هیڅ انتظام نه و
د فلسطین صدر محمود عباس په هسپتال د شوی برید غندنه کړي او نوموړي پرون د اردن خپل سفر په پوري توګه ختم کړلو محمود عباس د نه سه شنبه پښپا بیرته رام الله ته واپس شوی هغه د برید تور په اسرائیل پورې کړي
د شپې په وخت سوې برید لوی غمیزه ده دا د نسل وژنې یو بد شکل دی چې نه د قبلولو وړ دی نه بغیر له ځواب باید پرېښول سي
د اسرائیل د پوز مشر بیا دا وکړي په هسپتال برید اسلامیک جهاد نوم ډلې کړي چې نه خپلې غي روختون په هدف کړي
ات 6:15 پی ایم ا باراج اف راکټس
ما خام په باندې شپږ بجې حماس په دوی د راکټونو باران وکړلو ورپسې یو منټ کم وو بجې اسلامي جهاد نوم ډلې بیا نور لس راکټونه وښتل زمنګ سره استخباراتي رپورټونه شته او د سیټلایټ عکسونه هم شته چې خای د غزا پر روختون هم دغه وخت راکټ ورويشتل شوې دي حماس ډله هم په دې پوهه ده خدا حقیقت پټولو د پاره د پیښې تزیاتو مینو په بانا یو عالمی مهم وکړولو زمنګ پورا باور ده چې په روختون راکټ اسلامي جهاد ډلې ورويشتلې ده
په غزا کې په روختون د برید وروسته د فلسطین په رمل الله کې په زرګونو فلسطینیانو د فلسطینی صدر محمود عباس په خلاف احتجاجونه کړی دي چې پرې د محمود عباس پولیسو وخکې باون کې ګیسونه خوش کړل او خواره یې کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بیجنګ کې د چین د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته د وینا په وخت په غزا کې په روختون د برید غندنه کړې ده او د انسانیت په خاطر یې په دواړو خواوو د فوري ډز باندې غږ کړی.
They cannot justify the acts of terror against this committee.
په 2 اکتوبر په اسرائیل د حماس د حملو هیڅ جواز نشي جوړېدل یا غندنه یو خو د دې حملو اجتماعي سزا د فلسطین ولسته د ورکول هم څه جواز نه جوړیږي. دواړه باید د سودا بازی لار خپل نه کړی او باید د انسانیت په خاطر دواړه خاوي د دزبندۍ د عادل قدر وکړي.
د امریکا صدر جو بایدن چاچه د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره لیدل دي د خپل انتظامی چارواکو ته امر کړی په غزا کې په هسپتال د بریډ د پیخې دی بے پله و پلټنې وکړي. د یورپی یونین مشرانو ترڅنګ د استرالیا وزیر اعظم او د نړۍ یو شمیر مشرانو هم په غزا کې په روختون د بریډ غندنه کړې ده. بلخوا د اردن وروسته مصر هم ویلي د غزا نه بې کوره شوي فلسطینیانو ته به په مصر کې ځای نه ورکوي. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی دریز لري باید د ټوپک په زور د فلسطینیانو د بې کوره کولو عمل ودرول شي. رایټرز خبری اداره په خپل وروستي رپورت کې وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې تر اوسه پورې 3000 پورې فلسطینیان او تر 1200 پورې اسرائیل کې خلک وژل شوي دي. رپورت زیاتوي 200 پورې کسان حماس ډلې د اسرائیل نه تښتولي دي. اسرائیل وای د يرغمل شو خلکو تر خوشی کولو پورې وای بریدونه دوام ولري. بلخوا د اسرائیل په خپل شمالي سرحد د لبنان سره هم تاوتریخواله زیات شوې دي. په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته حزب الله ډله هم پر لپسې په اسرائیل د راکټونو او میزایلونو بریدونه کوي چې په جواب کې اسرائیل هم په لبنان بریدونو ته دوام ورکړي. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگٹن ڈی سی.
کله چې یو ونه مخکې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شو نو غزه ته د ننوتلو یوازینی لار هم پکې پناخه کړې شوله چې لکه بلې په اسرائیل کې فلسطینی کارکونکي بند پاتې شول. اوس په زرګونو نارینه په اسرائیل کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې مور پلار خويندې میرمنې او ماشومان په غزه کې دي او په بمباریو نه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د وټلو هڅه کوي. د وایس اف امریکا خبريالې هادر مرجک د مغربي غاړي رام الله نه ریپورت تفصيل تاسو ته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د مقبوجه مغربي غاړي په رام الله خار کې د میونسپل یا خاروالۍ په دې وداني کې په سلګونو نارینه خپل ورځې په ناامیدۍ تیروي ځکه چې په غزا کې د اسرائیل او د حماس ترمنځ جګړه کې د ملکی وګړو تلفات په زیاتېدو دي. ډېر یې وایي چې دوی به د ټلیفون یا موبایل پیغام لاري د خپل کورنیو د کړاوونو په اړه د اوریدو پر ځای د مرګ له خطر سره مخ کېدل غواړي او چې خپل کور ته لاړ شي. دغه سړي وایي چې دوی نه غواړي د امنیتي حالاتو له وجې کیمرا کې خپل شناخت وکړي. صالح حسن یو خزه او درې تنکی لونه لري چې ټول په غزه کې بند پاتې دي.
كنا ناس احنا بسطوا
هم ساده خلکو خپل ژوند مکاو مونږ داسې روان دي ورسره هیڅ تړاو نه لرو. مونږ یوازې هڅه کوله چې خپل ژوند جوړ کړو او کورنۍ له رزق وګټو. زمالور دو په هنتون په دویم کال کې ده او انګریزي زده کوي. هغه غوښتل چې ګریجویټ شي خو اوس زمونږ خوبونه مات شو. هر څه تباه شول.
غزا کې 2 میلیون یا 600,000 خلک ژوند کوي او د جګړې د پیل نه مخکې په ټول پوله یو لار وا چې کلاو وا. خو د جګړې په لومړۍ ورځ ویجاړه شوه کله چې حماس یو لوی ناصافي برید وکړ او د کل راهیسې چې اسرائیل په غزا باندې پر لپسې بمباری پیل کړي. کورنۍ ته ویل شوی چې د غزا سیمه چې شاوخوا 60 کیلومتر اوږده او 10 کیلومتر پراخه ده خالی کړي. خود وتل کوم لار نشته. خو حسن وای د هغه کورنۍ به نوزي حتی که دوی کوله هم شي.
هغه وای چې مون غواړو خپل کور کې پاتې شو تر هغه چې دوی په مون ګولباری ونکړي.
مرستندوی کارکونکو وایي چې دوی د هغه نارینه لپاره خوراک او کورونه برابروي کوم چې د غذا په هغه زرګونو مزدورانو کې شامل دي د چا چې د کار اجازه لرونکو استاد یا پرمټ منسوخ کړی شوی دی.
تیر شپه دلته تاسو کسانو موږ دوی ته خوراک ورکو او هڅه کوو چې دوی ته د لاس ورکړو، ځکه چې دوی په غذا کې د خپلو کورنیو د حالاتو لوجي سخت په خفقان کې دي.
د خوراک ورسېدل مخکې نه هم کمو غوایی چې وس کومک نور هم کم شوه. اسرائیل ژمنه کړې چې په دې جګړه کې به حماس ته په مکمل توګه ماته ورکړي، خو حماس اعلان کړی چې د ځان د دفاع لپاره پلان لري. دلته ګیر ډېر نارینه وایي چې دوی ښه نتیجو نه مایوسه شوي او د ډېرو پکې دا امید هم ختم شوی چې خپل خاندان به بیا کله وویني. نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د دیو سره اوسئ.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم زو یواره د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه یو ریپورت ولوري ته چې په تیری یوه اونۍ کې 15 خبريالان په دغه جګړې کې وژل شو دي او د رائټرز خبری اداره په دې خبري کوي او بحثونه کوي چې څنګه وټوانیږي خپل خبريالان د کار پر وخت هلته خوندي وساتي. د امریکا غا ستینا ریپورت ستاسو لپاره زموږ همکار بختور شاته هر کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د رائټرز خبری ادارې مشر ایډیټر الکساندر ګیلونی وجل شوی خبريال ایسام عبد الله ته پیرځونه وړاندې کړی. څوک چې په 14 اکتوبر د اسرائیل او حماس د جګړې د ریکارډینګ په وخت په ګډه پوله په ګولې لګیدلې وو.
هی واز جاست ډوینګ هیز جاب وین هی واز کیلډ.
هغه صرف خپل کار کاوه چې وجل شو. پر رائټرز اداره کې مونږه په نړیوالو کښالو د بے پلوه آزاد او کره معلوماتو د پاره کار کوو.
رپورټونه وايي دا غولې اسرائیل وشتلې و چې په کشپګ نور خبريالان جو بلشوي هم وو. مېرمن ګالونی په اسرائیل د دغه پیخي د بے پلوه تحقیقاتو قبول غوښت کړو او دا خبره شاته کړه چې ګنی میډیا دې د جنگ د محاذ نه رپورټونه ورکړي.
And it is critically important.
او دا زمونږه د خبريالانو د پاره ډیره مهمه ده چې خپل کار په پوره حفاظت سره وکړي.
اسرائیل او غزا ته چې کومه اداره هم خپل خبريالان آستوي دا غوي حفاظت ډیر مهم ګڼي. د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وای دغه جګړې په لومړی هفته کې لکتن لګه 15 خبريالان وجل شوی چې یو پکې عبد الله هم ده. ډیر نور پکې جوبل یا ژوندۍ هم ګیر شوی دي. چې یونیسکو ورته د خبريالانو د پاره تر ټولو خنړی هفته ویلي، خو په جنگ کې د میډیا کردار هم ډیر مهم وی.
Having journalists able to be there.
په جنگ کې دا ډیره مهمه وی چې خبريالان د غلطه روان حالات ریکارډ کړي چې بیا په احتساب کې دل شي، په خاصه توګه کله چې پکې د عام ملکی خلکو خبره راشي.
مرمن رچل زیاتوی دا مهمه ده چې خبريالان د اسرائیل او حماس د جګړې کرا او به په لاره معلومات ورکړي.
موږ ګورو چې ټولې ډلې د دروغو په اساس خپل معلومات خوري چې پکې جوړ شوی عکسونه او درو خوريږي. په کار دا چې دغلطه خبريالان موجود وي چې حقیقت په ډاګه شي.
په داسې حال چې خبريالانو ته په نړیواله کچه خطرې زیاتې شوې، دا غوی له تحفظ د پاره په سکولونو او یونیورسيټیو کې یو شمیر د تحفظ پروګرامونه روان دي. جیمز فولی لیګاسي فاونډیشن څوک چې د خبريالانو او په بهر هوادونو کې د غیر امریکایانو د تحفظ د پاره کار کوي، د خبريالانو د تحفظ د پاره یو نوې پروجیکټ پیل کړی دی چې په خطرناکو حالاتو کې به خبريالان د خپل ځان دفاع څنګه کوي. ماهرین وای دغه تکار کون کې خبريالانو سره په کار ده چې د وټلو خوندلار هم وي.
Somebody is in a dangerous situation somewhere else.
که څوک چرته هم په خطر کې وي، هغه ته په خپل ش اندازې کېدلای شي چې حالت سره باندې نو زه دا نسم ویلای چې څور ته کول پکار دي. دا فیصله به حالت غیر خبريال په خپل کوي چې څه باید وکړي او مش خبر وساتي.
په داسې حال چې ورځ پر ورځ د اسرائیل او حماس په جګړه کې د عامو خلکو په وجنه کې زیاتوالی را روان دی او ډیر خبريالان د غیسیمه ته د جنگ کوریج لورزي، دا غوی تحفظ د خبری ادارو لمړنۍ ترجیح ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې. آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مون تاسو ته پورا اکثر خایو.
د پاکستان موخچی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د چین بیلټ ان روډ انیشیټیو د ترقی او سوکالی منصوبه بللې ده. ویلې دي چې دا یوازې د سړکونو او د بنیادی ځانګړي د جوړولو منصوبه نه ده، بلکې د خلکو د تهذیبونو او ثقافتونو د تړون منصوبه هم ده. په دې اړه د ارشد حسین ریپورت په ګډه سره اورو.
د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکل د چین بیلټ ان روټ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د بیجینګ په سفر دی. نو وړي د چاینا ډیلی ورځپاڼه سره خصوصي مرکه کې ویلي د یو کمربند یوې لارې لاندې مهمه پروژې د پاکستان د اقتصادي رهداري په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ عملی نمونه ده. هغه زیاته کړې د منصوبې تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې د 25 ارب سلويخ کروڑ ډالرو نیخ پنې غسر میاکاري راوړې ده او نږدې 2,00,000 زره ملازمتونه پیدا کړی دي. سیړونکو وای د وزیر اعظم انوار الحق کاکل د سرګندونو برعکس په دې پروژه ډیر کم کار لیدل کیږي.
د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک منصوبه کال 2015 کې لاسلیک شوه او د تا په پسیما او نړۍ کې د لوبې د بدلون پروژې په هیڅ قتل کېدل. خو د بد مرغه پاکستان د دې منصوبې نه 40% ګټه هم پورته نکړې شو. د هبنا تر گوادر پورې د بجلی لاین غوړېدل، د سیلګرۍ منصوبې او ځینې د توانایي منصوبې هم وې چې د سی پیک لاندې جوړېدلې، ولې هغه مکمل نشوې.
د چین د سرمایه‌کاری تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې نارامي او د پاکستان په مختلفو برخو کې په چینایي کارکونکو حملو په چین او پاکستان کې د سی پیک د آینده په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې اکانومیست کال 2022 د جنوري په 23 یو مقاله کې لیکلی وو چې پاکستان په 2020 کې د چین سره د بجلی د پروژو په حق له اغستل شو ګران بایو پورونو او پانګونو ته د بیا کتنې خواس کړي وو، خو چین هغه خواس رد کړي وو او د پاکستان نه غوښتي وو چې د بجلی د جوړولو چینایي کمپنو ته د هغوی 1.4 ارب ډالر بیرته ورکړي. سیړونکو وایي چین دغه منصوبې د پاکستان د تګلارې لاندې پیل کړي وي.
چین چې دلته کوم د برېښنا منصوبې پیل کړې دي، نو هغه هم د پاکستان کال 1940 نوي تګلارې یا پالیسۍ لاندې پیل کړې شوې دي. هغه پالیسۍ پاکستان جوړ کړې وه او چین دا هې تر مخه دلته سرمایه کاری کړې ده. هغه یو ناکامه پالیسۍ وه، ځکه یې تاوان هم اوس مخې ته راغلی دی.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د شورو پر ورځ د یو کمربند یوې لارې فورم ته خپل وینا کې د چین صدر شی جن پینګ ویل دا منصوبه د انسانیت د پرمختګ لپاره د مشترکه هڅو نمائندګي کوي او زیاته کړې د هغه ملک د همکارۍ د یو کمربند یوې لارې په اړه د پارتنرشپ د لانور مضبوطولو او د دې په نوي پړاو کې د داخلولو لپاره به د ټولو فریقینو سره په ګډه کار کوي. فورم ته د روس صدر ولادیمیر پوتین او د قازقستان د صدر ترڅنګ نورو مشرانو هم وینا وکړي او د روس صدر ویلي چې د روس او چین په ګډون زیاتره هیوادونه د جامع پایداره اوږدمهاله ترقی په ترلاسه کولو کې د مساوي او خپل منځ د ګټو په بنیاد د همکارۍ خواهش لري. اقتصاد پوهان وایي چې د چین د پاکستان د پاره د سی پیک لاندې د زیاتره منصوبو تفصیل د خلکو پټ ساتل کیږي.
د دې کاسټ بینیفیټ انالیسس پکار دی ظاهره دومره قرضې چې موږ اغشتي دي انویسټمنت هم شوی او کاغو قرضې موږ ا قرضو باندې شرع سود چې تاسو دغه کې
د یو کمربند یوې لارې په اړه غونډه د چین سرخار بیجنګ کې د ګل پرس پیل شوې ده چې پکې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي هم ګډون کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د چین بیلټ اند روډ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو ته بلنه ورکولو مقصد او د دې ترڅنګ په سیمه کې د دې اهمیت څه کېدای شي په دې باندې د پتیرې خبرونه کې د ډی وی خبريال او زموږ همکار نصر الله خان د چیرونکو اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې دي او په دې باندې چیرنه ستاسو لپاره راخیستې ده. راځي چې دغه بیا په ګډه سره وګورو.
ډیر زیات مهم دغه دی. یو خدای دې چې تاسو ته معلومه ده چې یو سل او ډیر هیوادونه ملکونه په دې کانفرنس کې ګډون لري په سر د روس او د نورو ملکونو. پاکستان هم یو پلاوی تللی دی او افغان طالبان هم تللی دی. تاسو وګورئ چې څومره روس دغه چین دې ته اهمیت ورکوي چې د افغانستان نه هم سره دی چې په رسمیت باندې د افغانستان د طالبان حکومت نه پېژني. هلته خپل استازی هم سفیر هم هلته کې تعینات کړی دی لګولی دی او بله دا چې بیا رابللي هم دي. او بله ګټه خبره دغه ده چې چین دې وخت کې ټولو کې زیات څومره هیوادونه دي پایکې ټولو کې زیات چین په افغانستان کې دلچسپي اخلي. هلته په مینونو کې په ځای کې ډېر زیات دغه دی نور داسې پروژې دي چې پای کې چین ډېر زیات دغه چین ډېر زیات چینی کسان هلته کې افغانستان کې دې وخت کې کار کوي. دا کاپر چې کم مائن دي پای کار کوي او تر دې حد پورې دلچسپي نه چلتا کې د آثار قدیمه چې کوم دي پخوانی کندرات چې کوم راوتري دغه د وجه په ماین کې مشکلات په یو ځای کې نو هغه د پاره بیا اکسپورتس راغوستو چین نو راغوستري چې په ستاسو طریقه باندې د تخپل کار روان کی او د دغه ته هم پخوانی دغه ته هم نقصان نه رسي. د یو کې چین ډیر زیات دغه افغان طالبانو په دې کې د تاسو کوګر سروزو کې دا خبر راغلی چې د واخان د کوریډور د لارې یو سو بیل دغه کم دی کیلومتر لار اوس افغان طالبان په خپل باندې دا کی چې لار ځان ته باسي چین ته. نو چین امریکا چې کله نه تل د افغانستان ته چین ته په افغانستان کې یو دغه کار شوې دی یو هټ سپیس کار شوې دی او د بی ار ای دا پروجیکټ د پاکستان د سی پیک نه بیا افغانستان د سنټرو استیا اسیا ته دا د چین ډیر په خوانه د پاکستان هم یو دغه د چین مو او چې افغانستان کې کله افغان طالبان دغه راغلي دی هم په دې کې دلچسپي خو ده لیدا.
صحیح. اسماعیل خان سبیو طرف ته کړه جنوبي امریکا هیوادونه دی یا ایشیایي هیوادونه یا د افریقا هیوادونو کې د چین د بی ار ای اعلان دی دغه منصوبې لاندې دغه انویسټمنت یا پانګې چې کوم دی یا دا کوم سرمایه‌کاری چې کوي دا د چین چې کوم دی انټنت یا د اراده سدي په دومره نړۍ کې دومره پلوی دغه باندې دی دغه سرمایه‌کاری کوي.
خبر هم دغه چې چین سره دی وخت کې لیکویډیټی ډیره زیاته ده پیسې او سره ډیره زیاته او دی انویسټي ډیر خلک په چین باندې د الزامونو هم لګي چې چین په تا ورګه پروژو باندې چې کوم غریب ملکونه دي یا د ترکه په پلار باندې کوم ملکونه دي هغه د قرضې د بوج د لاندې راولي. پاکستان کې هم په دې باندې ډیر غټ بحث شو په نورو ملکونو په ملکونو کې هم په دې بحث شو په سریلانکا کې په دې باندې بحث شو چې داسې مملکتونه دي چې په هغه کې چین داسې پروژې مخه تبوتلی دو پای باندې غټه قرضیم راغتلې خو بل ورته دغه چین خپل اصل رسوخوم پدې سیاسي واکې چین یو غټ مارکیټ دی انډستری الته کې فیکټری نه جاتې دي الته کې کم سیزونه پیدا کیږي چین غواړي چې هغه دنیا غوټ غوټ تور شي نو دغه رنګې بی آر آی بلډ روډ هغه چې کم دی انیشیټیو یا بی آر آی چې څو ویل کیږي دې بنیادی مقصد دا رچې چې ملکونو کې خو پرمختګ کیږي ترقی راشي نوې نوې پروژې راشي پیسې چین لګي خو چین یو وخت الته کې سرمایه کاری کی بل وخت چې کم دی خپل ځان د پاره الته رسوخ خپل سیوا کوي
صحیح ډیر زیاته مننه کوم اسماعیل خان صاحب د وخت را کول معلومات شریکولې او جهان مننه
مهال بیا هم د سیمې او لوري ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن پاکستان ته ویلي دی چې ژر تر ژره د افغانستان ته د 1.4 میلیونو افغانانو د بیرته ستنولو بهیر ودروي یا وځندوي په دې اړوند غواړو چې تاسو سره ورستي تفصیل شریکو زم سره په خبرونه کې ملګری شوی دی د سیمې څخه زموږ همکار او خبريال احسان محمد خان چې هغه یې تفصیل خلاص سړي شه په خیر اغلی احسان محمد خان
ډیر مننه خوشاله اوسه
احسان محمد خان که تاسو د دغه بیان په اړه لغوندي تفصیل شریکی د لیدونکو سره کوم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن لخوا په وروستیو کې راغلی دی
بالکل دغه ډیر مهمه وینا ده چې کوم د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا یا کمیشن لخوا جاری شوی دی په دې کې د افغان کډوالو تکومه د مخامخ شوی ستونزه ده یعنی د پاکستان نه د هغه کډوالو چې پاکستان حکومت وايي غیر قانوني دلته میشتي د هغې بیرته د شړلو خپل هیواد ته دغه د شورا لخوا چې کوم غوښتنه شوې ده د پاکستان نه پدې کې ویل شوې دي یو شمیره هم یاد کړي ده چې 1.4 میلیون افغان وګړي د دې په وینا چې د پاکستان دغه پریکړې سره زیانمن شوې دي یا زیانمن کیږي او دای هم ویل دي چې دغه کډوال کوم په پاکستان کې میشتي دی خپل د ژوند خوندې کولو د لپاره دلته راغلي دي او که چېرې پاکستان دی بیرته لیکي نو د ملګری ملتونو د شورا په وینا باندې چې دغه ظلم یا جبري شړل دای ویل دي چې دا یو داسې چلند دی چې دا به د افغان کډوال که دی بیرته ځي افغانستان ته د دې ژوند ته به خطر وي په دې کې بیا د ملګری ملتونو شورا یادونه کړی دا چې هغه خلک کوم چې افغانستان کې په د طالبانو په زور د حکومت اغستو وړاندې کوم حکومت وو په هغه وخت کې هغه الته کې په حکومتي سکو زنه داسې دندې لرلې چې د هغې له وجې هم هغه ته خطر دی بیا پکې د زیات عمر مشران یاد کړی دي زنانې یاد کړی دي او جنکۍ یاد کړی دي چې هغه چې را تختیدلی دي د افغان طالبانو د حکومت اغستو وروستو پاکستان ته راغلی دي دغه حق لري هر څو دغه یو یادونه هم کړی دا چې لکه د جنیوا کنونشن یادول کیږي په نړۍ کې هیوادونه چې دی په دغه باندې لاسلیکونه هم شته د پاکستان په دغه لوزنامه کوم چې کنونشن وو د کډوالو پاکل باندې په هغه باندې لاسلیک نشته خو بیا ډیر داسې لوزنامې دي نړیوال کوم قانون دی د انصاف لپاره یا د کډوالو ته د هغه حق ورکولو یا د هغه د پیوزي کې د مشتکې د لوپاړه باندې نو دغه یادونه هم کړی دا چې داسې نه ده چې پاکستان غني په خپل کورنی داسې قانون نه لري یا داسې تګلار نه لري نو غني د دغه ځمواري به بری شي چې د کوم کډوال دي دا وخت چې کوم په پاکستان کې دی او د کوم ستونزو سره مخ دي کدا پاکستان بیا تلګینو داس نه دا چیګنی پاکستان دغه زمواره با بری وګنل شي
بیا پدې کې خپل هم دغه ورستی بیان ته آیا د پاکستان د حکومت لخوا کوم جواب تر اوسه راغلی دی او کنه
داس دا هم دغه اخترتلم چې د پاکستان حکومت په سمدستي توګه دغه وینا ته کوم جواب نه دی ویلې خو د دې وړاندې یعنی د سپتمبر په 15مه نیټه کله د پاکستان وزیر اعظم هم دغه کوم د پاکستان دغه اوسنۍ تګلارې دا چې دغه بیا یاد کړل چې هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري دا به بیا تشړل کیږي خپل هیواد ته یا خپل هیوادونو ته پاکستان حکومت وایي چې دا د هر یو کډوال لپاره دا چې هغه هر یو هیواد وی خو په پاکستان کې سرګند ده چې زیات شمیره بیا د افغان کډوالو ده او هغه هم د غستونز سر مستی خو بیا حکومت وی چې کوم قانوني توګه دلته کې مشت افغان کډوال دي هغه نه زورول کیږي او نه هم هغه بیا په زور باندې شړل کیږي البته
ک نورستی شمیره زموږ سره شریکه کوي آیا د اعلان وروسته افغان کورنۍ یا افغان کډوال بیرته افغانستان تا ستنه شوې دی او کنه تاسو کوم شمیري لرو؟
بالکل په پیښور کې کوم چې د طالبانو کونسلګری دا غي په وینا باندې ډیوا وایس اف امریکا ډیوا ته د دې استازي ویلي دي چې د 10 سپتمبر نه تر 10 اکتوبر پورې یعنی یوې میاشت کې وزره یو سل دوه شپېته کورنۍ یادې کړې دي چې دغه کورنۍ د تورخم لاري په دغه کې نورې لاري نه دي یادې کړې یعنی چمنده یا نورې هم ډېرې لاري دي خو یوازې د تورخم لاري د وزرو نه زیاتې کورنۍ هغه بیا تستنی شوي دي افغانستان ته او دغه شمیره دی وی چې د افرادو په حساب کې وکتل شي د سلیختو زرو نه هم زیاته ده دغه د کونسلګری استازي بیا دا هم ویل دي چې د روزانه په حساب 1500 نه تر 1600 پورې افغان کډوال کوم کورنۍ چې دي دا هم د تورخم لاري بیا افغانستان ته ځي چې په دې کې بیا زیاتره هغه دي چې غیر قانوني اسناد نه لري خو بل خو بیا د کراچۍ د پنجاب یا د نورو سیمو د نورو برخو د هیواد داسې رپورټونه هم دي چې دغه ځای نه هم په لوی شمېره باندې یعنی زه به ووایم چې په کراچۍ کې هم د طالبانو د کونسلګرۍ یو استازي په وینا باندې چې د روزانه په حساب باندې 15 لارۍ یعنی بسونه هغه ډک د کډوالو ځي بیرته د هغه خلک دی چې بیرته افغانستان ته روان دي او په یوې جی
ډیره زیاته مننه احسان محمد خان صاحب چې راغلی او دا ټول تفصیل مو د جی وی د لیدونکو سره شریک کړ تاسو ښه شی به غواړو
تاسو مننه
د دې ګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه دا وام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو خو یو واری بیا زو د افغانستان ولوري تشیر چې هرات ولایت سخت زلزلو په وروستیو کې وځپل په افغانستان کې د خړو نړیواله پروګرام وایي چې په هرات ولایت کې د زلزلې زپلو سره د مرستو په مخه 19 میلیون ډالر او ته اړتیا ده په داسې حال کې چې 93 میلیون ډالر او ته تر دا مهال د ټولنیزو مرستو شمیر رسیدي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د دریو زلزلو لامل لکتر لګ 1500 کسان وژل شو او نږدې 2000 نور ټپیان دي راځي چې دا غ ريپورت چې د آشنا تلویزیون خبريال وایي وحید فیضی تیار کړی دی په ګډه سره وګورو
تر سختو زلزلو وروسته هراتیان لاسنیوي ته اړتیا لري په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي نږدې 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې خلکو ته مرستې ورسوي
We are currently working on assisting on a plan of 100,000 people.
مو هم دا اوس د سلزره کسانو سره د مرستې پر یو پلان کار کوو. کومو چمتو یو چې دا شمیره لوړ کړو. ما ورېدل چې نږدې 3000 کسان د بشر دوستانه ارزونو لمخه مرستو ته اړتیا لري.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم تر راتلونکو شپږو میاشتو د خلکو سره د مرستو لپاره شاوخوا 93 میلیون ډالر غوښتي وو.
A total of $93.6 million
په ټول کې د ژوند ژغورنې او بیره غونې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 93.6 میلیون ډالر او ته اړتیا ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په هرات کې د زلزلو له عمله لک تر لګه 1500 کسان وژل شوی او 2000 نور ټپیان دي. په زلزلو کې څه باندې 3300 کورونه ویجاړ شوی او په ټوله کې له 340000 زیات خلک زیانمن شوی دي.
په هرات کې موسم ډیر یخ دی، ماشومان په خیمو کې دا سړزګي نسی زغملای. موږ به ډیر خوشاله سو کڅ شړې راکتل سي، ځکه د شپې هوا ډیره سړه وي. زموږ کلی ټول زلزلې تباه کړ، زموږ ټول ژوند تباه سو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د هرات په زلزلو کې لږ تر لږه 3000 کسان اغیزمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي او د څو زلزلو له کبله په ویره کې ژوند کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
پاکستان حکومت د شماریات اداره وایي چې د موجوده مالی کال د اگست په میاشت کې صنعتي پیداوار 2.5% زیاتوالی شوی دی. پکې په تیر کال کې د صنعتي پیداوار 10.6% کمی و. پکې اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد مثبت لوري ته روان دی، خو بیا هم لوی او واړو صنعتونو ته مشکلات ورپیښ دي او په کار ده چې حکومت په دې اړه ګامونه واخلي. نور تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبریال ریاض حسین په خپل ریپورت کې راغون کړی دی.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وی ویډیو توایي د موقتی حکومت د ګامونو ورستو د پاکستان اقتصاد مثبت طرف روان شوی. دوی وایي وړاندې زیاتره صنعتکار مایوسه شوي وو چې د ملک اقتصاد په منفی ډګر روانو. ظاهر شاه وایي د پاکستان صنعتونه اوس هم ګڼ شمېر مسلو سره مخ دي او په کار ده چې حکومت یې لری کولو ته پاملرنه وکړي.
د انرژي حوالے سره چې کوم دی کرایسیس نوی، نو الحمدلله پاغي کار شو شوی دی. بل ورسره ورسره دا چې زمونږ کوم مارجن دی د بینک چې کوم د سود شری سود دی هغه ډیر زیات دی. زمونږ سره چې په پڑوسی کوم ملکونه دي الته کې په سنگل ډیجیټ کې شری سود دی، تر دې کې دغه شری سود په ډبل ډیجیټ کې، بلکې ډبل ډیجیټ نه هغه دومره تجاوز تر روان دی چې عام وړو کاروباري خلکو دا تصور نشي کولی چې زمونږ به د بینک لون زوغلو او دغه په ذریعہ خپل کاروبارونه مستحکم کو.
د شماریاتو اداره وایي په پاکستان کې روان مالی کال په لومړي دو میاشتو کې 0.5% صنعت وده موندلې او د اگست په میاشت کې د تیر کال په پرتله 2.5% پرمختیا شوې او په میاشتنی بنیادونو په اگست کې صنعتي پرمختیا 3.4% زیاته شوې. په تیر مالی کال کې صنعتي ترقی 10.6% راکمه شوې وه. د اقتصاد پوهان وایي د پاکستان زیاتره صنعتونه درآمدي خام مال ته ضرورت لري او په جولای کې د درآمداتو د بندیزونو لری کولو لوجه هم په کارخانو مثبت اغیزی شوی. پوهان وایي د ډالر په مقابل پاکستانی روپیه هم مستحکم شوی، خو د سرمایه کارو اعتماد بحالی ته اړتیا لري.
ډیر غټ چیلنج دی چې مونږ هغه خپل پروډکټ بیا انټرنیشنل مارکیټ کې پلیس کوو او د هغه اسیپټیبلیټی کریئیټ کوو. بل خبر ادار ہے چی دلتا زمونگا چی سونا ہائی مینوفیکچرنگ یونٹس دی یا چی سونا زمونگ انویسٹرز دی داغی ٹرسٹ بریک شوئے دی. اوز دا ٹرسٹ پا اللہ دغکیگی خکیگی چی مونگ پا دیخ پلو اگزیسٹنگ پالیسیز کی سسٹینیبیلیٹی راولو.
د شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه په 12 سنتونو کې د 10 سنتونو په پرمختیا کې اضافه شوه او د 12 سنتونو پیداوار کم شوه. د ادارې په وینا خوراکي شیان 2.9% زیات شوه، تیارې جامې 1.5%، دوایانو کې 1.5%، پټرولیم مصنوعات 1.5%، مادینیات 1.5%، او د لوبو سامانونه 2.5% زیات شوه. خو د دې ترڅنګ ټیکسټایل کې 14%، تار یو کم 1.5%، ګاډي 1.5%، او پنا او سیمټ 2% کم شوی. روان مالیکال نړیوالی مالیاتی ادارې IMF اقتصادي پرمختیا 2.5% ټاکلې او د حکومت لخوا د دې هدف 3.5% مقرره کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې تیل ارزانه شوې دي او د پاکستانی روپی ارزښت خکېږي. روانونه د پاکستان د ونډو بازار په کاروبار کې تیزی لیدل کېږي، خو خلک وایي د تیلو او د امریکایي ډالرو د نرخ د ارزانېدو وروسته هم په عامو بازارونو کې ګرانی زیاته ده او د ضروری توکو نرخونه نه دي کم شوي. ذوالفقار بیټنی تاسو ته پری ریپورت لري.
د ونډو بازار کارپوهان وای د تیلو او امریکایي ډالر نرخ راټیټېدلو د پاکستان په ونډو بازار مثبت اثر غورځولې. د دوی په وینا د ونډو بازار دوه اونیو کې د 3.3 پوینټونو څخه زیات په بره ختلې او د سیشنبې په ورځ د سرسل شراکتونو کاروبار د 5.0 پوینټونو ریکارډ کچې ته ختلې وو.
جسره آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے پرائس اور یو ایس ڈالر پرائسز نیچے ہیں.
سنگ چتا سول دل چ پیٹرول او د امریکای ڈالر نرخ راټیټ شو دا پګو تکوی چې د سود چر کې هم 2 یا 3% کمی راتلی شي. اوس دا وخت د سود چر 2% دا او په دغه کار کول ډیر ګران دی. کدا کې کمی راغله د ونډو بازار با د کاروبار نوی ریکارډونه جوړ کی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وای پاکستان د تیر وخت رئیس مسلسل د اقتصادي ستونزو ښکار دی چې لکبله د ونډو بازار د خپل زینه ډیر په ښکته غورځېدلی وو. اوس چې اقتصادي وضعیت کې لږ ډیر خواله لیدل کېږي نو د ونډو بازار بیا په بره روان شوی. بلخوا په عامو بازارونو کې خلک وایي که د تیلو او د ډالر نرخ را غورځېدلی خو د ګرانی په کچه یې څه اثر نه دی پرېوتی. د ضروري توکو چې کوم نرخونه ختلي وو هغسې ګران دي.
په دکانونو کې وړه چینی او نور ډیر سیزونه کوم چې ګران شوي وو هغه تر دې وخت پورې په هغه ګرانو نرخونو خرڅېږي. حکومت ته په دې اړه پام کول پکار دي چې د ضروری توکو نرخونه کم کړي. ګنې د تیلو او ډالر نرخ کمېدو ګټه به عامو خلکو ته ونه رسي.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي عامو بازارونو ته د تیلو ارزانېدو اثر رسیدل به لږ تر لږه یوه اونۍ وخت اخلي. کارپوهان زیاتوي یو خو دا وخت بازارونو کې زیات سیزونه هغه دي چې سمونده وړاندې په لوی مصرفونو راوړول شوي دي او بل د نرخونو توازن ساتونکي حکومتي ادارې هم فعالیت نه لري چې نرخونه په توازن کې وساتي. د تیرې میاشتې رئیس په پاکستان کې د حکومت او قانون په ځای کوونکو ادارو لخوا د ډالرو ذخیره کوونکو غیر قانوني کاروبار او قاچاقبرانو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو را په دې خوا د امریکایي ډالر نرخ نږدې یو کم 10 روپۍ په ښکته تللی دی. اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت او قانون په ځای کوونکي ادارې مجبوره دي چې غیر قانوني کاروبارونو پر ضد عملیات جاری وساتي.
که چرته سوجه نه دا کریک ډاون چې دې پدې کې سستی وشوه یا پدې کې چې دې نو هغه شانتې ایکټونس رانلو او دا ودرول په ځای باندې نو د دې هغه اثر منفي اثرات به دوباره راشي. باقي چې دې نو معاشي چې کم بهتري ده هغه به هغې دپاره صرف کریک ډاون کافي نه دی، هغې دپاره ضروري دی چې حکومت سم معاشي پالیسیان هم جوړ کړي د دې په سپورټ کې.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې پاکستان اقتصادي بهاله په لور روان شوی دی او د مالی کال 2023 لپاره د هیواد د اقتصاد پرمختګ کچه 3.5% ښه شوې ده. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د بلوچستان صوبې ولوري تزو چیرې چې د کورنۍ او چارو محکمې په یو ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال په مقابل سخت کال په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 8% او مرګ ژوبله کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د بلوچستان د امنیت په اړه د حکومتي ریپورت نور تفصیل تاسو ته د ډي وي خبریال او زموږ همکار حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د محکمې ریپورت دی چې روان کال د 2023 د ستمبر تر میاشتې پورې په ټوله صوبه کې د ناامنۍ 314 پیښې شوي دي چې پکې 1283 وژل شوي او 321 ټپیان شوي دي. د ریپورت شمیرې ښایي 4 پولیس عسکر وژل شوي، 6 ټپیان شوي، 240 اف سي عسکر وژل شوي، 109 ټپیان شوي، 10 لویز عسکر وژل شوي او 19 ټپیان شوي. او د مذهب پر نامه د تشدد په پیښو کې 6 تنه مړه شوي او 15 ټپي شوي دي. ولسی یا عام وګړي 2 وژل شوي او 4 ټپي شول شوي دي. خو په 2022 کال کې د ناامنۍ په 290 پیښو کې 125 تنه وژل شوي او 411 تنه ټپیان شوي وو. په دې کې هم په لوی شمیر د امنیتي ادارو عسکر وژل شوي وو.
تمام ریاست دشمن عناصر کو
ټول ریاست دښمن عناصر ته خبرداري ورکو چې خپل کړو دي لاس واخلي، غني د دو انجام به هم خ نوی
کا انجام به اچھا نہیں ہوگا.
د صبح په بلوچ میشتو سیمو کې د نامنې زیاتره پیښو ذمہواری نا قانونه ګرځول شوی بلوچ بیلتون غشتون کې بیلابیلو ډلو منلې دي. خو د صبح په جن نورو پښتنې سیمو کې پر امنیتي عسکرو د بریدونو ذمہواری د بلوچ وسلوالو تنظیمونو ترڅنګ داعش، تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان نومي تنظیمونو هم منلې دي.
2019 کې وګوره او 2000 کې وګوره فرق دی. گائے گائے دئی چپ تیر واک کال یو کال د مخ چ دی ډیر زیر عملیات کیجی، بیا نور دغه چ دی راتلک کال کی چ دی هغه کمی جی نه کمی او زیاتی دغه ستا هغه ک داسو دغه ګوری دا ټیکټس هغه خلق چ عملیات کی هغه یو نکمت عملی دغه سے ک د فوج او اف سی ک خپل دغه کی ایکشن اخی هغه خپل دغه
حکومت وای په صبح کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره امنیتي ادارې پراخ عملیات کوي او یو څوک نه پرېږدي چې امن او امان ته زیان ورسوي.
وزیر اعظم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ
د اپیکس کمیټې په ناسته کې د پاکستان وزیر اعظم ویل غیر ریاستي کردارونه یا نان سیټ ایکټر سره به یو ډول رعایت نه کیږي. هغه ویل د هندستان نوم ولې نه واخلو، په ټولو پیښو کې هندستان لاس لري، د بارنه مرستو نه پرته نان سیټ ایکټرز یو څه هم نشي کولای. پاکستان وزیر اعظم ویل د نان سیټ ایکټرز پر ضد به په مستقیم مزاجي سره مقابله کوو او که ضرورت پیښ شو تر قیامت پورې به ورسره جنگ کوو.
اگر ضرورت پڑی تو قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے.
له افغانستان او ایران سره په لورونکو صوبه بلوچستان د تیرو څول شیزو را په هیڅ له نامنې سره مخ ده. دلته بلوچ بیلتون غشتونکو تنظیمونه د پاکستان د پوز او ادارو پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. د چین او پاکستان ترمنځ د عربونو اروپو اقتصادي پروژې سی پیک پر کارمندانو هم وخت نا وخت بریدونه کیږي. پاکستان په بیا بیا د وسلوالو تر شا د هندستان او افغانستان لاس یاد کړي، خو هند او د افغانستان واکمنو تل دا تورونه رد کړي او د ته ورته تورونه پر پاکستان لګولي. کی په دې نظر دی چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او د عادی د سیاست لارې حل کړل سي. بلوچ کمپاله غوندونو هم په خپل جاری کړو بیانونو کې د حکومت لوري د پراخو عملیاتو کولو پر دریځ سخت نیوکه کړي او له حکومت څخه غوښتي د بلوچستان مسله دی د ناستي او خبرو اترو لارې حل کړي. خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ویلي کوم څوک چې د پاکستان قانون او آئین مني یوازې له هغه سره خبرو او اترو ته تیار دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د لرغونو آثار په هنوی چې د خیبر پختونخوا په جمال ګړی سیمه کې د بدمت مذهب منونکو د عبادت لوی سټوپونو د نورو ځایونو د سټوپونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د سوات او ټکسلا د تاریخي سټوپونو په څیر دا هم د اشوک په دور کې جوړ شوی او ممکنه ده چې په دې کې هم د بودا اصلي ری پرتی وي. په دې اړه تفصیل څه دی راځي چې د عبدالرزاق په ریپورت کې وګورو.
د لرغونی آثار ماهرین وای د جمالګړې تاریخي آثار په مردان ضلع کې د تخبای آثار په سیدوې مهم تاریخي زیدي دی. وای په د لرغونی آثار کې د عبادت لپاره جوړ کړې شوی لوی استوپا د دانچې په اساس په ګندارا سیمه کې د نورو یو شمیر استوپونو جدا او په خوانی ګڼل کېږي.
دا سیمه د شریف دریستو باغانې په دې ایریا کې ملاويږي، کوم چې په سواد کې دی او استوپا یو په ټکسلا کې د درمراجي کړه یو جمالګړې ده. نو پاگی بیس باندې مونږ وایو چې دا د موریان پیریډ دا موریان مطلب دا چې کم دین په پشان په اشوکا په ټایم کې چې کم دی دا جوړ شوی و. ایون دام پاسیبلیټی دا چې په دې کې د بودا چې کم اوریجنل دغه دی ایری دی هغه دلته کې په جمالګړې په سټوپا کې چې کم دین هغه پرتی وی.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د محکمې چارواکي وای د دې ځین تر لاسه شوی مجسمې او نور قیمتي شیان د لندن، کلکتا، پېښور او د لاهور په عجایب خانو کې د نمایش لپاره خوندي کړې شوې دي. د جمالګړې د بدبد آثارو کې د لوی سټوپې ګیر چاپېره د مجسمو یا بوتانو ایښو دو ځانګړي زینه په لاندې برخه کې د منختي سټوپې اسمبلی هال د عبادت او د استوګنې لپاره جوړ زینه هم موجود دي. د جمالګړې تاریخي آثار لیدو لپاره راغلی ازي سیلګری وای چې دلته راتک سره د معلوماتو ترڅنګ ذهني سکون هم تر لاسه کوي.
موږ سره وصل کې پی ټیم چملاوشي پر کوم ټیک دشته وای کدا شان ذهني سکون ني څنګه دلته کوي. موږ دلته کراشو کال چې پی ټیم ملاوشي دلته ګډیر سو ګورو دا ذهني سکون راته ملاوشي بل دا د ازي چې تاریخي زه دي ادي چې کوم اوسیدون پی دي تاریخ باندې خبره کې دي نتی ډیر شو دړک دکلو کو او بل دا موږ لم پکار دي کمزې د کراتون کې ایتم پکار دي چې دې خیال ساتي او راتلون کې نسل لپاره دا شانتي څنګه چې دوم دا شانت پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د محکمې چارواکو تر مخه د کندراتو په لومړۍ برخه کې کار مکمل شوی او په دویمه برخه کې به د منسوبې تر مخه د بحالۍ کار شروع کړي شي.
کوم نلاندې کوم سیکشن بي د کې اوس غون کې کنزرویشن پاتې ندی مونږه اسره کې پی سی 1 منځوري لګل نه چاره کله منځوش وی او په دې باندې کار کوي. د کې سمال ووټ سټوپاس دی ورکوټی راسه هاسپټلز ایریا شانتي کمرې دی چپلز دی نه دا دغه قسم کارونه دی دلته لاندې په خوا غټین کې کنزرویشن شو لري خپل کا ټایم ټو ټایم بیا راکېږي نه دا به کې پی کې باندې چې کم سکیم نه هغه انډر پر دی دوباره کنزرویشن کېږي. بیا
د ادارې لخوا ورکړې شو معلوماتو کې ویل شوی چې د جمالګړې د لرغونی آثار په لومړي ځل الیگزندر کنینګم په 1952 کې دریافت کړی وو او بیا تر کال 1940 پورې انګریز ماهرینو پکې وخت په وخت کار کړی دی. د خیبر پختونخوا د لرغونو آثار محکمې په کال 2012 او 2013 کې چې د دې ځینې کمی مجسمې ترلاسه کړي هغه په مردان عجایب خانه کې د نمایش لپاره ایښودل شوې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، جیوا، پېښور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډېر خطرناک مرض ده او زمنګ د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډېر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړې ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړې ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني کو.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسي یا سپی اویا بي چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساتا.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او بيدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. که تاسو غواړئ چې د ډی وی نورې خبرونه وګورئ او یا هم دغه خبرونه بیا تلاسو سره وګورئ، نو تاسو کولی شئ چې د ډی وی په ویب باندې، په فیسبوک باندې باندې او همدارس په یوټیوب چینل باندې دغه خبرونه وګورئ. او که غواړئ چې د سیمې د خبرونو څخه با خبر شئ، نو کولی شئ چې د ډی وی ویب باندې تاسو ورخکار کړئ. هلته تازه او رسته لیکنی او خبرونه تاسو لپاره لیکل شوې دي، پراته دي او ویډیوئي ریپورتونه هم کوم چې د سیمې نه راغلي دي او د نړۍ نور حال ټول کولی شئ چې د ډی وی په هر پلیټ فارم، په فیسبوک، په انسټاګرام او په ټویټر باندې هم وګوري او ولولې. د ملچامو مننه کوو. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خپرونې پروډوسر وکیل خان ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس فاروسل وړه او آباد اوسئ. د لا په مننه.